له سرجنې مننه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه ساته پښتو خبرونه کې د دوی مینیمای ډیره برخه او کوښښ ازانه پروګرام ته څنګه شوې. خو په لومړی نیمای کې اورئ چې امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه نن د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شول. نور مطالب هم لرو. خطر سره مخ کې خبرونه د سیمېونو نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د چین په لویدیځ کې زوروري زلزلې په یو غرنۍ سیمه کې لکتر لګه څلور کسان مړه کړي دي. خو له هغې مخ کې کورنۍ خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
د خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس لوی وشپښکاسي ز پلاوی سره وکتل. د افغانستان د جمهور رئیس حکومت سلاکار د کار او ټولنیز چارو وزارت څخه وغوښتل چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې یو هر اړخیز ستراتیژي جوړ کړي. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس لوی وشپښکاسي ز پلاوی سره وکتل. د جمهور رئیس خبر پانه وای چې په دې ملاقات کې خبرې تر ډیره د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز پاړه وي. خبر پانه ځاتوي چې د امریکا د کانګرس څخه راغلي پلاوی د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت هڅې وستایلې او له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس حقوقي سلاکار د کار او ټولنیز چارو وزارت څخه وورتل چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې یو هر اړخیز ستراتیژي جوړ کړي. عبد الله محمدی نن په کابل کې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون د 25مې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې د دې ډول یو ستراتیژي نشټوالی په هیواد کې د ماشومانو په وړاندې د لوی ستونزو څخه شمیرل کیږي. شاغلی محمدی د ماشومانو د اساسي حقوقو په ځانګړي ډول د تعلیم پر برخه ټینګار وکړ. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې 6.5 میلیون ماشومان له خطر سره مخ مخدی. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې تیر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شلو په شاوخوا کې غیر مسول وسلوال نیول سوی دي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنۍ ته وویل چې د یادو وسلوالو سره یې ولس مله بیلابیل وسله هم نیولې چې نن یې د ډایاک پروسې ته وسپارل شو. قمندان رحیمی همدارنګه په دې ولایت کې د یو تنغله او د وی انجلۍ د قتل په قضیه کې د یو تورن کس د نیول خبر هم ورکړ. دا په داسې حال کې دی چې په شمالي ولایتونو کې د غیر مسول وسلوالو له موجودیت وخت نه وخت خلک شکایتونه کوي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو او ماشومانو د څنګ مشري سوریا سو بهرنګ ازادي رادیو تول چې د کمیسیون سره یوازې پر روان کال کې په تخار ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 144 پیښې اسف سوي دي. د بشري حقوقو کمیسیون چارواکي په داسې حال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه شي چې 13 ورځ په کندوز ولایت کې یو خاوند خپل میرمن په دوز وژل او ور مرزه په بغلان ولایت کې او میرمن د واده په دریم ولز د خپل خاون لخوا ووجل سو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکچان پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره لزینو ستونزو او خندونو سره مخامخ دي. دوی د ایران پر اټومي پروګرام تر ټاکل سوي ضرب الاجل مخکې چې سبا پوره کیږي یوې دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې مرکچان د یو دقیق پرمختګ پر لورې د تګ لپاره سخت کار کوي، خو دوی ویل چې لا هم جدي خلاوي پر ځای پاتې دي. کیری پاریس ته خپل سفر وزنډوه او پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو لپاره په ویانا کې پاتاسو. دا په تیرو درې ورځو کې د دوی څلرمه کتنه ده. جان کیری پرون په ویانا کې تر کتنې مخکې رسنیو ته معلومات ورکړل.
سرګند ده چې موږ دلته پر یو پیچلې موضوع سخت خبرې درلودې. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې دقیق پرمختګ به وکړو، خو زموږ ترمنځ لا هم لوی او جدي خلاوې شته چې د لرې کولو لپاره کار کوو.
شپږ قدرتونه لکه امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه او جرمني د داسې موافقې غوښتنه لري چې له مخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو توان ونه لري، په بدل کې به له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. ټاکل سوی د اسرائیل یو پوځي محکمه نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو دریو فلسطینی کورنیو دعوه واوري. اسرائیلي چارواکو د دغو کسانو د کورونو د نړولو امر کړی دی. د دغو کورنیو پر خپلوانو شک کیږي چې د اسرائیلیانو په وړاندې حملې کړي دي. معتز حجازي، د هغه د اکا زمن اودي او غسن ابو جمال په وروستیو کې د بیت المقدس په لویدیځ کې تر دوو بریدونو وروسته د پولیسو لخوا ووژل شول. له هغې وروسته د اسرائیل چارواکو د دوی د کورونو د نړولو امرونه صادر کړي وه. د بشري حقونو کورونو څارونکو ډلې له اسرائیل نه غوښتنه کړې څو د هغو فلسطینیانو د کورونو نړول ژر تر ژره ودروي چې پر اسرائیلیانو په بریدونو تورن دي. دغه ډله وایي دغه کار جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د چین له لویدیځ نه را رسېدلي راپورونه وایي چې یوې زورورې زلزلې یوه غرنۍ سیمه چې لږو کسانو پکې ژوند کاوه ځپلې او لږ تر لږه څلور کسان یې مړه کړي دي. په پیښه کې څلور پنځوس تنه نور ټپیان شوي او په دوی کې 240 تنه هغه ماشومان شامل دي چې له یو ښوونځي پراوته وه. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې د ریښتر په کچه 15.9 درجې دغه زلزله پرون د سیچوان ایالت ته نږدې وسوه. د چین سینهوا خبری اژانس وایي په څلور مړو کې یوه ښځه هم شامله ده. ایالتي چارواکي وایي په پیښه کې 1.5 کورونه نړېدلي او څه باندې 2.5 نور کورونه شدیدا زیانمن شوي دي. په سیچوان ایالت کې شپږ کاله مخکې هم یوه زوروره زلزله شوې وه چې نږدې 9000 کسان یې مړه کړي وه. د نیویارک په لویدیځ کې د بیساري واورې تر اورېدو وروسته د لوی سیلاب د راوتلو خطر سته. دغې واورې ګڼ ښارګوټي لاندې کړي، لږ تر لږه 14 کسان یې مړه کړي او د هوا له تودېدو سره نن د لوی سیلاب د وتلو بیره کېږي. د امریکا د هوا پوهنې ملي ادارې پرون په هغو سیمو کې د سیلاب د راوتلو خبرداری ورکړ چې په تیرو څلورو ورځو کې پکې 2 متره واوره ورېدلې ده. تر 14 زیات کسان په دې سیمه کې ژوند کوي. په زرګونو کسان له څو ورځو راهیسې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درنې واورې له کبله یې د کورونو دروازې بند پاتې دي. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سرپرست دیدیر بورګ هالتر مرکزی آسیا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. د په دې سفر کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 جمهوریتونو له مشرانو سره وکتل. بورګ هالتر چې پاینه حل کې د سویس ولسمشر هم دی، پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې وکتل. د مرکزی آسیا تر روانېدو مخکې د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایوف سره د خبرو لپاره بشکیک ته ولاړ. د سویس د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی چې د مرکزی آسیا په 15 هیوادونو کې د بورګ هالتر خبرې د سرحدونو د کنټرول، شی حکومتوالۍ، د اوږدې مودې لپاره د اوبو او انرژي د سرچینو د ښه تنظیم او د بهرنیو تروریستي ډلو لخوا د کسانو د ګمارلو د مخنیوي په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر همکاري متمرکز وي. په اعلامیه کې راغلي چې د بورګ هالتر د اوکراین پر وضعیت د اروپا او ایرویشا د امنیت او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د راروانې غونډې پر اجنډا هم بحث وکړ. ټاکل شوی د دې سازمان د وزیرانو په کچه دغه غونډه راروانه میاشت د سویس په بسیل کې جوړه شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغړی دا خبرونه به هم وګوري او لولید ازادي رادیو پښتو وی پانی د ورشه پته دا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان ولسی جرګې نن له امریکا او ناتو سره د امنیتي او دفاعي سندونو لپاره اکثریت مثبت رایه ورکړي.
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا به اکثریت تصویب شد.
مشران جرګه بیا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به پوره دقت وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښمن کړي دي.
برای ما هم این تنها قابل نگرانی هست که یک زن به خطر است برای کل جامعه.
کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تیرو 12 کلو کې په سلګونه هغو افغان متخصصانو ته چې له بهرنه هیواد ته راستن شوي د کار کولو زمینه برابره کړي. دوی منې مې هم د ورکو شوي ځانو پروګرام ته ځانګړي شوي. له امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسی جرګې لخوا د رایو په اغوت اکثریت سره تصویب شول. ولسی جرګې د یک شنبه پر ورځ په دواړو سندونو د بحث لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړې وه او اکثرو غړوي د دې سندونو لاسلیک د افغانستان په ګټه وباله. امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سره امنیتي سندونه د روان کال د سپتمبر په 1 لاسلیک شول، خو د ولسی جرګې د تصویب لپاره لڅونه یو راهیسې په دې جرګه کې تر بحث لاندې وو. د ډېر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې څه باندې یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، ولسی جرګې له امریکا او ناټو سره د امنیتی او دفاعي همکاریو سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې اکثره غړي دغه سندونه د افغانستان په ګټه بولي او وایي د هیواد اوسنی امنیتی او اقتصادي وضعیت ته په کتو افغانستان اړ ده چې له پیاوړو هیوادونو سره امنیتی او دفاعي تړونونه ولري. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دې سندونو تصویبېدل اعلان کړل او د جرګې له 150,000 غړیو نه یوازې 15 وکیلانو د دې سند په مخالفت کې سره کارتونه پورته کړل. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي شکریه بارکزی دغه تړونونه د افغانستان لپاره یو ضرورت بولي او وایي حکومت کولای سي له دې لارې په امنیتي برخه کې اوږدمهاله مرستې ترلاسه کړي.
دغه تړون د افغانستان د حکومت د دولت لپاره یو انتخاب نه بلکې یو ضرورت و چې د همدغې ضرورت په حق له باندې د افغانستان راتلونکی زموږ امنیتي سکتور کوای شي چې په اوږدمهاله کې مرستې ترلاسه کړي او افغانستان لپاره انکشافي پرمختیایي مرستې د بهرنۍ وادونه جاری وساتل شي.
اغلی بارکزی د افغانستان له حکومت نه وغوښتل چې د دې سندونو د ټولو مادو په بشپړه توګه عملي کېدو ته پوره پاملرنه وکړي. له متحده ایالاتونو او ناټو سره دفاعي امنیتی سندونه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم او د ناټو د استازي لخوا د روان میلادي کال د سپتمبر په 1 نیټه لاسلیک شول. له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتی سند له مخې له 2014 کال وروسته به د دې هیواد 1900 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. له ناټو سره په لاسلیک شوي سند کې راغلی چې دغه ځواکونه به د 2015 کال په سر کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره نوی ماموریت پیلوي او افغان ځواکونو ته به سلا مشورې ورکوي. د امنیتي او دفاعي سندونو تصویب د ولسی جرګې د ګوتو په شمار غړیو له مخالفت سره هم مخ شول. د دې جرګې غړي عبدالستار خواسی وویل چې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په 22 مواردو کې د افغانستان په زیان دي او وایي دغه تړون د امریکا د ګټو لپاره جوړ شوی.
دا سند چې ما ډېر دقیق کتلی دواړه سندونه 22 مورده پکې د اسلام خلاف، د افغانستان ملي حاکمیت پر خلاف او د اتباعو د حقوقو خلاف دواړه سندونه وو. دلته فقط یوازې او یوازې د امریکا منافع پکې په نظر کې نیول سوي، قطعا د افغانان لپاره نه مادي او نه معنوي مفادات په نظر کې نیول سوي وو. متاسفانه رئیس مجلس اداري پلاوی او ټول وکیلان په معامله کې ښکېل وو. د امریکې سفارت دعوت کړي وو، دوی ته پیسې منل شوي دي، دوی ته مهمانګانې ورکړل شوي دي.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایټالیا، جرمني او فرانسې په څیر د نړۍ له یو شمېر مهمو او پیاوړو هیوادونو سره ستراتیژیک موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د افغانستان د قوانینو له مخې ټول هغه سندونه چې له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کیږي د ولسمشر لاسلیک او د ملي شورا د دواړو جرګو له تصویب او تایید وروسته د عملي کېدو واړوي.
امور دل چل امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتی او دفاعي سندونه د ولسی جرګې له خوا د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شول. خدای چې مشرانو جرګه څه وایي په دې اړه هم یو راپور لرو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوی امنیتی او دفاعي سند په تایید کې به پوره دقت وکړي. یو شمېر سناتورانو د دې جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل امریکا باید په سند کې درغلي موادو په اساس د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ د رایو سریات ل امریکا او ناتو سره امنیتی او دفاعي سندونه لاسلیک کړل. ډېر نور معلومات بیا هم له کابل در رحمت الله افغان په یو بل راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتی او دفاعي سند په تایید کې به له بیړې کار وانخلي او په تایید کې به یې پوره غور وکړي. د دې جرګې غړي وایي چې دا مهال افغانستان له نامنې سخت کړیږي او امریکا باید له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتی او دفاعي سند له مخې د افغانستان امنیت ته پوره پام وکړي. د مشرانو جرګې غړي همدار ازوایی په سند کې د یاد شویو مادو په اساس امریکا مکلفه ده چې افغان امنیتی ځواکونه تجهیز کړي او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیسي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې د یک شنبه د ورځې د جرګې سرپرستی کوله وویل مشرانو جرګه بل امریکا سره امنیتی او دفاعي سند په غور سره وګوري.
فرمان رئیس جمهور امریکا غیرت ازي وخت
ما د امریکا د ولسمشر بارک اوباما وروسته فرمان له امنیتی سند سره پټکر کړي. هله د امنیت په برخه کې د بهرانيانو هر ډول اقدام باید په امنیتی سند کې دراغلو موادو په اساس تنظیم شي. په دې سند باندې ولسی جرګه باس وکړ او سند راتون کړي او په دې اړه به مشرانو جرګه تصمیم نسی. هر ډول غیر قانوني عمل د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا نشي توجیه کړي. د دې سند مطالعه مطالعه وخت ته اړتیا لري. قانون موږ ته وخت راکړی او په دې برخه کې باید پوره دقت وشي.
سناتورانو ویل چې ولسی جرګې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند په تایید کې له بیړې کار واخیست. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګلاف خان وویل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند باید هغه وخت تایید سي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ سي.
کمیسیونو ته یوه یوه کاپي ورکړل شي. دغه د افغانستان لپاره حیاتي او تاریخي اهمیت لري. دا څه اسانه خبر نه ده چې باید په بیړه تایید شي. مطالعې ته اړتیا ده، بشپړ دقت ته ضرورت دی.
په خاني ولسمشر حمید کرزي هم له امریکا سره امنیتي سند په دې مشروط کړی و چې په افغانستان کې باید سوله راسي. ولسی جرګې په داسې حال کې له امریکا سره امنیتي سند تصویب کړ چې په هیواد کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوې دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي حکومت باید له امریکا سره د لاسلیک سوي سند له مخې امریکایي چارواکي دې ته مجبور کړي چې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوی وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به پوره دقت وکړي. دوی نن هغه مهال د خبري او سرګندونې وکړي چې اخوا د ولسی جرګې استازیو په غوڅ اکثریت دغه سند ته مثبته رایه ورکړه او د هغوی لخوا دغه سند تصویب شو چې له دې وروسته به د دواړه سندونه له امریکا او له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند او له ناټو سره امنیتي سند دوی ته رالیږل کیږي او دوی به بیا پرې له بحث او بررسۍ وروسته رایه ورکوي. سیاسي چارو له یو څېړونکي سمر سیرت سره مو مرکه کړې ده. په دې اړه باندې مو له هغوی پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي سندونو په اړه مثبته رایه ورکول څومره مهم و او دغه کار څومره مهم دی او څومره اړین دی دا چې افغانستان له امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سره امنیتي او دفاعي سند ولري او د دې اهمیت په څه کې دی؟
د فکر کوم د افغانستان د امریکای ترمنځ کوم په فادي رئیس جمهور خغلی حامد کرزي په دوران کې کوم تړون د سر ستراتیژیک تړون اوس د نوي دولت سره د کوم تړون څنګه سره د امریکای او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون دی. دا د اړین د افغانستان د ملي منافعو لپاره خو بعضې ستونزې دلته شته چې دغه ستونزې که چېرته رفع نشي او د دغې تړون د تطبیق لپاره یا د ضمانت اجرا لپاره موږ څه یو کمیسیون یا یو بل مورد یا بله قوه ونه لرو. زه فکر کوم که دغه تړون د خوا نه خصوصا د مقابل لوري نه د امریکې د خوا نه یا د ناټو د خوا نه که چېرته نفس کېږي د دې د اجرا د ضمانت لپاره به څه شی کوم مورد چې هغې ته مسؤلیت راځي شي او که رس یعنې مسؤلیت به څه شي ډېره زیاته د افغانستان د افغانستان فعلي شرایطو چې موږ ګورو او دغه شرایط څېړو زمان لاندې د امریکای دغه تړون چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د افغانستان امنیت لپاره د افغانستان د دفاع لپاره ډېر اړین دی. خو یو تطبیق موارد لپاره څه کول پکار دي؟ ولسي جرګه باید څه وکړي؟ راتلونکی نوی حکومت متاسفانه چې کابینه مده معرف شوي کابینه باید څه وکړي او د افغانستان دولت باید څه وکړي؟ دغه هغه مهمه وړین کې چې باید په دې باندې کار وشي.
ښاغلی سیرت، دا به یو ځل بیا هم د ملي شورا بلې جرګې یعنې مشرانو جرګې ته ورځي. هلته به هم د پاس کېږي وروسته له هغې به د تطبیق وړ وي. تروسه پوری هغه مرحله نه ده تیر شوی. تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به هم مثبت رایه ورکړي که څنګه؟ او بیا څومره خوشبینه یاستئ چې وروسته له هغې چې هغوی پاس کړي بیا بالاخره د تطبیق زمینه ورته برابر شي او ځینې موارد چې تاسو اشاره ورته کړ هغه ومنل شي؟ پکې
امریکي او د ناټو شتون په افغانستان کې دغه تطبیق د دغه تړون د تطبیق لپاره کوم مقدماتي کارونه دلته باید شوي وي؟ د بعضې حملاتو مخنیوی باید شوي وي. د افغانستان په امنیت کې حد اقل د فیصدۍ د مخه څو فیصده تغییرات راغلي چې ولس باور کړی په فعلي حکومت باندې او د امریکا او د افغانستان په دغه تړون باندې ترمنځ په دغه دفاعي تړون باندې متاسفانه چې له تروسه یعنې هغه حملات د تړون نه مخکې ډېر کم وو. خو د دغه تړون په امضا سره حملات د مخالفینو یا دولت د مخالفینو ډېر زیات شوي دي. دا په دې معنا ده چې که د دغه تړون شتون یا عدم شتون هېڅ معنا نه لري. جانب مقابل ته یا هغه مقابل لوري ته چې د افغانستان سره وسله واله جنګ کې بوختي د تروسه پورې دا چې د هغه د مشرانو د جرګې نه پاس کېږي او د روسیې تطبیق مراحل پیدا کړي دا په ځای خبره ده. حقوقي مورد هم دغه ده، مګر موږ د دې حقوقي نګاه ده که موږ بعضې معاهدات یا تړونونه وګورو د امضا سره سم د تطبیق بعضي موارد چې هغه باید په مقدماتي شکل باندې تر څو مقابل لوری خوشبې ټیم اوسېږي سره واقعا د یو عادي امضا سره د یو عادي لاسلیک سره دومره تغییرات راغلي که دا چېرته واقعا دواړه پارلمان او دواړه مجلس ته پاس کړي نو تغییرات به کاملا ډېر زیات راشي.
که چېرې دغه واقعا هم په هغه څه چې باید وشي او ماسې ترسره شي دغه تړون یعنی د تطبیق زمینې ورته برابرې شي، د نړیوالو په نسبت به د افغانستان هغه تعریف او د افغانستان ځای څومره پورته لاړ شي دې ته په کتو چې امریکا په ټولو هیوادونو باندې اغیز لري؟
زه فکر کوم چې دې تړون مزایای به ډېرې زیاتې که په واقعي شکل باندې تدریس شي، خصوصا د افغانستان لپاره په امنیتي باندې امنیت په بخش کې د افغانستان ارزښت او امنیت ته دفاع د ګاونډیو او نورو هغه استخباراتي او خارجي کاریو چې په افغانستان کښې لاس وهي د افغانستان په داخلي چارو کښې د ټولو مخنیوی د امریکا او د افغانستان سره په ګډه باندې په کار کښې تر دې چې ته واقعا کار وکړي دې مخنیوی کولی شي، لکه کرزي چې خپل تېر حکومت کښې هم دا خبرې کولې چې د افغانستان امنیت صرف د امریکې او د پاکستان په لاس کښې ده، نو دغه ته دتله د امریکا په لاس کښې ده چې امریکا په پاکستان او په نورو سې په مملکتونو باندې کاملا تسلط لري کولی شي چې دغې امنیت کښې، نو کله چې امنیت راغی مشکل حل شو د افغانستان دفاع وشوله د افغانستان په عادي ژوند کښې کاملا تفاوت را ځي، سرمایه ګذاري کېږي، کاروبار خلکو ته پیدا کېږي او نور مسایلو ته هم توجه
خاصکېږي. سیاسي څېړونکي ثمر سیرت خبرې مو اورېدلې چې د افغانستان او امریکا متحده ایالتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او د ناټو سره د افغانستان د امنیتي سند په اړه یې خبرې کولې. ښاغلي سیرت وویل د دغه سند تطبیق سره به په افغانستان کې په بشپړه توګه باندې مثبت تغییرات راشي او خلک به په افغانستان کې د پانګونو لپاره زړه ښه کوي او امنیت به ورسره ښه وي. دا چې عام خلک په دې اړه باندې څه نظر لري دا به هم درته خپور کړو، خو له هغې مخکې ضرور ده چې یادونه وکړم د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم د سند د ولسي جرګې د استازیو لخوا د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د تصویب او همداراز د ناټو یا شمالي اتلانتیک د سازمان سره د افغانستان د امنیتي سند د تصویب هرکلی کړی او له مشرانو جرګې هم مشرانو جرګې ته هم ویلي چې باید دغه سند تصویب کړي. البته دوی هرکلی کړی دی د ولسي جرګې له دغه کاره. اوس به راشو د عامو خلکو خبرو ته چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي.
زما نوم محمد الله دی. زما نظر خو اول دا دی چې دا خو لومړی باید رئیس جمهور نه وای امضا کړی، وروسته له دې یعنی دا تقنینی پروسه دا هم صحیح نه ده زما په نظر، او د افغانستان قواله یې په لاس ورکړه او دا ضرور نه وه. نو زما نظر همدا دی چې زه مایوسه یم دې ته. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید ملي په ټولیزه توګه په افغانستان کې ښه امنیت رامنځته شي. امنیت ډېر مهم دی او دا باید لوی شرط وای پکې او دا باید منل شوی وای.
خپلواک ده او مونږ د دغه تړون نه خوشحاله یو. د تړون سره کېدای شي چې په افغانستان کې ډېری داسې کارونه وشي چې هغه د افغانستان په ګټه وسي او د افغانستان راتلونکی دې سره تضمینېدلی شي. غوښتنې مو دغه دي چې دغه تړون کې کومې هغه ټکو ته اشاره شوې ده هغه باید پلی شي.
د عامو خلکو په خبرو کې مو اولیدل چې دوی هم تر ډېره پورې د ولسي جرګې لخوا د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د تصویب او د ناټو سره د امنیتي سند د تصویب په اړه خوشبینه او ویلي چې په دې سره به هیله مندي شته چې په کارونو کې مثبت تغییرات راشي، خو امنیت د ټولو یو مشترکه اندېښنه ده چې باید پکې ډېره پاملرنه ورته وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته غوږیږئ چې د سهار لوو د ماښام تر اوپر سل اشره پنځه افم او دولس شپږ نیم منځنۍ څپه خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون د ښځو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مشره سوریا سبهرنګ وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د تاوتریخوالي جدي پېښې ثبت کړي دي. په همدې حال کې د ښځو یو شمېر فعالان د ښځو او نجونو په وړاندې روان تاوتریخوالی د حکومت لپاره یو شرم او آر بولي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په بغلان، کندز او تخار کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ پیښې د ټولنې لپاره د خطر یو زنګ دی. دوی وایي د روان کال په شپږو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د خزو او انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي جدي او شدید پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون د خزو او ماشومانو د حقونو د ملاتړ د څانګې مشر سریا سبرنګ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او عاملین باید محاکمه کړي. وای موږ ته دا پیښې د اندېښنې وړ دي. حتی زموږ ټول کارکوونکو شوک لیدلی او د ټولې ټولنې لپاره د خطر یو زنګ دی. په همدې خاطر په دې وروستیو کې موږ له سیاسي کارپوهانو، حقوق پوهونکو، عدلي او قضایي چارواکو، د مدني ټولنو له استازو، متخصصینو او استادانو سره جلسې درلودې څو د دې پیښو علت څه دی.
د
افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2400 پیښې ثبت کړي چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې د شمې په ورځ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې یو کس خپل مېرمن په ډزو ووژله او خپل خواښې او خسرې ټپي کړ. له دې یوه ورځ وړاندې په بغلان کې یو خاوند خپله مېرمن چې د درې ورځو ناوې وه او د واده جامې پتان او لاسونه یې لا په نکریزو وو ووژله او په تېښتې بریالی شو. له دې پیښې څو ورځې وروسته اخوا په تخار کې پیوې درې کلنې نجلۍ جنسي تیری وشو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي او تیره اونۍ د بښنې نړیوال سازمان وویل چې په تخار کې په درې کلنې نجلۍ تیری کوونکی باید محاکمه شي. په همدې حال کې د ښځو چارو یو شمېر فعالانې د مېرمنو او انجونو په وړاندې روان تاوتریخوالی د حکومت لپاره یو آر بولي او وایي امنیتي ارګانونه باید د دې پیښو مخنیوي ته اقدامات وکړي او عاملین د قانون منګلو ته وسپاري. د افغان مېرمنو د ټولنیز بنسټ مشر فتنه ګیلانی له ازادۍ راډیو سره په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
یا حکومت په افغانستان کې ورځ په ورځ فضای د دې نه چې کم شي هغه زیاد وشو. همدا ښکاره کوي چې په دا دیالس کال کې په دغه نظام کې اراده جدي اراده موجود نه وه. زه ډېر زیات متاسف یم چې په یو ملک کې ټول خلک مسلمانان دي او په یو اسلامي ملک کې دغسې مثلا خشونتونه په منځ راځي دا یو
د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په شمالي ولایتونو کې د خپل سریو قمندانانو او زورواکانو موجودیت د امنیت نشتون، غچ اخیستل او نور مسایلو دا زمینه برابره کړي څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له ټولو امنیتي ارګانونو څخه غواړي څو د ښځو د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او مجازات یې کړي. دوی تاکید کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دي د نورو د عبرت لپاره هم په دې اړه پوره جدیت کار واخلي.
په موریدل چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون چارواکي په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کوي، خو رابه شو بیا هم د افغانستان د شمال ولایت تخار د ځینو اوسیدونکو خبرو ته چې دوی د تخار کندز په لوی لار کې له ناامنیو شکایت کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم زابیر د قندوز ولایت اوسیدونکی مونږه از قندوز نه تخار ته خان آباد از بلار به امنده اکثر د مخالفین را وځي دی ورځ هم را وځي بالا سره به جمع ازګر خو بیخیت تک مشکل ده. نوی فسر خطر موجوده. مون دولت نغوار دوست ده مورد که توجه که دلار بانی پوسی و چه هم نیدی گزمی ریدی که سو دلار هم نیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بشیرم د کندوز سیدون کې زمونږ یو ګیله دادا چې د غلار امنیت ده نه امن نه د امنیت په دې معنی چې په دې لار کې په شلمتری کې پوسټې موجود دي بیا هم په دې لار کې د دولت وسلوال مخالفین راوځي په یو امن لار کې 303 تا وي په امن لار کې خل د موټر نه کته کوي زمونږ ستونزه دادا کچیر د لار نه امن نه وي موږ وایو چې د دولت وسلوال مخالفین د ستونزه نشته. وخت چې دلته دولتي پوسټې دي وخت چې دلته محلي پولیس شتون دي بیا هم په داسې حال کې دولت وسلوال مخالفین راوځي خل د سرک نه کته کوي واقعا دا ډیره د تشویش وړ خبره ده.
زمانم شیرالم د تخار ولایت یو تن اوسیدونکو زما ویل غوښتنه ده چې د کندوز او د تخار لوی لار ډیر وخت رئیس نامه ده د شپې او د ورځې لخوا کله نه کله دولت مخالفین سرک تر اوزی خلک موټر نه کته کوي یا موټر نه ځان سره بیا بل کلی ته نو زیاتره خلک په تشویش کې دي د دې وجه نه.
و مریدل چې د تخار او کندوز ځینې اوسیدونکي د تخار کندوز په لویه لاره کې له ناامنۍ شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې په هر ځای کې امنیتي پوستې موجودې دي، خو بیا هم غله او قطع و طریقان د مسافرونکو موټر دروي، له هغوی نه پیسې او ځینې نور شیان غلا کوي. خو دا چې امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نظر ورکوي، دا به د امنیتي چارواکو مسؤلیت وي څو په دې اړه باندې خپل کار فعالیت ډېر کړي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا له امریکا او ناتو سره د امنیتي موافقو د تصویب هرکلی وکړ او له مشرانو جرګې هم وغوښتل چې دغه تړونونه باید تایید کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان پوځ د تمویل او تجهیز او له افغانستان سره د متحده ایالاتو د مرستو د دوام په اړه د امریکا د کانګرس له شپږو غړو سره خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکچان پر یو موافقه د اصلاح کېدو لپاره لزینو ستونزو او خندونو سره مخامخ سوي. تکل سوي د اسرایل او پوځي محکمه نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو دریو فلسطینی کورنیو دعوا واوري. د چین د لویدیز نه رسیدلي راپورونه وایي چې یوې زورورې زلزلې یوه غرنۍ سیمه چې لږو کسانو پکې ژوند کاوه ځپلې او لږ تر لږه څلور کسان یې مړه کړي دي. او د نیویارک په لویدیز کې د بیساري واورې تر اورېدو وروسته د لوی سیلاب د راوتلو خطر سته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په تیرو 14 کلو کې په سلګونو هغو افغان متخصصانو ته چې له بهر نه هیواد ته راستانه شوي د کار کولو زمینه برابره کړې ده. دغه سازمان د مسؤلانو په وینا نږدې 1.5 زره کسان دغه افغانان اوسمهال په دولتي او نه دولتي ادارو او بنسټونو کې په کار بوخت دي. په عین حال کې یو شمېر وزارتونه په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان له هڅو ستاینه کوي. اجمل تورمان گزارش راکوي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي نږدې 1.5 زره کسه افغان متخصصان چې د دغه سازمان لخوا افغانستان ته راستانه شوي په بیلابیلو دولتي او نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي. د نوموړي سازمان مسؤلانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان توانېدلی چې له 2001 کال را په دې خوا له 1.5 هیوادونو څخه دغه افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر ریچارډ دزنجر وایي چې دغه افغانان په څلیریش وزارتونو او شپږ نوي نه دولتي بنسټونو کې په کار ګمارل شوې دي.
We hope to continue doing this because we've seen that the sort of expertise that these Afghans
have the program دوام پیدا کړی ځکه لدې سوي هغه افغانانو چې له بهر نه ځان سره تخصص راوړی دا ګټور تمام شوې دي.
د خغلی ریچار پوینا پر اسنو شوی افغان متخصصانو کې 206 دیشتنې خزی دي. په عین حال کې د افغانستان د پوهنې او خار جوړونې وزارتونو استادو چې په دغه خبري ناسه کې ګډون کړي وو د کډوالۍ د نړیوال سازمان دغه پرځای هڅه ستاینه وکړه. د افغانستان د خارج جوړون د وزارت مرستیال امیرالدین سالک وایي چې راستنو شویو افغان متخصصینو په دغه وزارت کې د پام وړ کارونه کړي دي.
یی قدر حساب نکړ ما یې خوشبونی میکنم تایید میکنم تمام فعالیت های او ایم
دغه یو کګم د موګستانه کو او هله مول دغه سازمان څخه داده چې خپل دغه همکاري ته په لوړه کچه ادامه ورکړي. په ځنګړي ډول د خار جوړونې په وزارت کې چې یو تخصصي زائده
د یادونه د چوشمیر افغان کډرونه او متخصصان د نامنې لوجه د وطن پر خودلو تاړ شوې دي چې لامدې عمل په افغان ادارو کې یو شمیر بهرانيان په لوړو ماشونو او لوړو پوسټونو په کار پوښتي. کارپوهان په دې باور چې حکومت باید د کارکونکو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې جدي کار وکړي ترڅو د کمیت او کیفیت له نظره په کارونو کې خواله او پرمختګ رامنځته شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د دې امکان نشته چې تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. لوی دیزو ډیپلوماټانو هم په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو کې د جدي اختلافاتو خبره کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
ایران وایي د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو هر اړخیز توافق ښایي سبا ترلاسه نشي. د خبره د ایران د محصلینو خبري اژانس ایسنا په وینا کې د ایران د یو مرکچي له قوله کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته رسیدو لپاره سبا یعنی د نومبر 4 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې په دې اړه خبرې تیزی کړي دي. د ایران اسنا خبری آژانس په ویانا کې د ایران د مرکزي پلاوي دی وغړي له قوله چې نوم یې نری څرګند شوی ویلي کم وخت چې وروستۍ نیټه ته پاتې دی او یو شمېر مسئلو ته په پام سره چې نور بحث ته اړتیا لري او باید حل شي دا ناممکنه ده چې د نومبر 4 نیټې پورې یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې که د یکشنبې تر شپې پورې موافقه ترلاسه نه شي یو له انتخابونو دا دی چې د خبرو د غځېدو په اړه بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستۍ پړاو د سیشن بي پورز پیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې تهران له خپل اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي او په بدل کې لویدیز هم پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په روانو خبرو کې برخه اخیستې پرون په ویانا کې وویل دواړه لوري سخت خبرې مخته وړي خو تر اوسه پورې جدي اختلافات په خپل حال پاتې دي.
جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو.
ایرانی او لویدیزو ډیپلوماټانو چې په ویانا کې د روانو خبرو له جریانه خبر دي، رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ایران د یورانیمو د غني کولو، د وړتیاو او د بندیزونو د لرې کولو په اساسي موضوعاتو کې ډېر سره لري دي. ایران د لویدیز هغه ادعا ردوي چې د هیواد د اټومي وسلو د تولید پلټه کوي.
اموریدل چې ایران وایي د دې امکان نشته تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک شي، البته یو موافقه ترلاسه شي. بیا هم یو د نړۍ څخه یو بل راپور نن په تونس کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. دا له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد د اوږدې مودې واکمن زین العابدین بن علي له قدرت لیرې شوی لومړني آزاد انتخابات دي. تونس چې د لومړي ځل لپاره په عربي پسرلی پیل شوی، په سیمه کې د ډیموکراتیک انتقال یو نمونه بلل کیږي. نور تفصیل بیا هم د نوري اسنوري په راپور کې.
نن تونسیان د رایو مرکزونو ته ځي چې د لومړي ځل لپاره په خپلو رایو سره نوی ولسمشر وټاکي. په دې سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ هغه وروستی بهیر بشپړیږي چې په 2011 میلادي کال د پخواني واکمن زین العابدین بن علي له پرزیدو وروسته پیل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له څه باندې 3 کالو وروسته چې بن علي په مشرۍ یوازیني ګوند واکمني ختمه شوې، تونس د نوي اساسي قانون په تصویبولو، د روغې جوړې سیاست په خپلولو او د هغو شخړو په مخنیوي سره چې ګاونډیان ورسره مخامخ دي، په سیمه کې د ډیموکراتیک انتقال یوه نمونه ګڼل کیږي. د مناجب علي په نوم یوې رای ورکوونکي د تونس ښار په یوه انتخاباتي مرکز کې رویټرز ته وویل دا د تونس په تاریخ کې یوه بله له ویاړه ډکه ورځ ده. اوس موږ یوازنی عربي هیواد یو چې نه پوهیږو ولسمشر به مو څوک وي تر څو چې د انتخاباتو بهیر بشپړ شوی نه وي. د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وروسته له هغې ترسره کیږي چې په 13 اکتوبر میاشت کې پارلماني انتخابات ترسره شول او د ندای تونس ګوند چې یو مهم سیکولار ګوند ګڼل کیږي د پارلمان اکثره څوکۍ وګټلې او د اسلام پالو غورځنګ ته چې د 2011 میلادي کال د لومړنیو آزادو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ وړې وې ماتې ورکړه. له نږدې 4 کالو وروسته چې په تونس کې د خلکو پاڅون پیل شوی، دا هیواد ثبات ته اړتیا لري. نوی حکومت دې ته اړتیا لري چې د دولتي لګښتونو د کمولو لپاره اصلاحات رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې نړیوال پور ورکوونکي له دې هیواد غواړي تر څو اقتصاد وده وکړي او کاري فرصتونه زیات شي. نوی حکومت دغه راز دې ته هم اړتیا لري چې د سخت دریځو اسلام پالو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. د تونس د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 28 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. خو د ندای تونس د ګوند مشر باجی قائد سبزی چې واتیا کلن او د بن علي د رژیم په خوانی چارواکی دی او اوسنی ولسمشر منصف المرزوقی تر ټولو مخکې دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دواړه مخکښ کاندیدان به په دې بریالي نه شي چې کافي رایې وګټي تر څو انتخابات دوهم دور ته ونه غځېږي. د انتخاباتو دوهم دور به په راتلونکي دسمبر میاشت کې ترسره شي. سبسی خبرلان ته وویل چې تونسیان به خپل انتخاب وکړي او دای به په دې هیواد کې سیاسي انتقال د بهیر د پیاوړي کېدو لپاره د دوی د انتخاب درناوی وکړي. شاوخوا 15.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي او د سخت دریځو وسلوالو له لورې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د مخنیوي لپاره په لسګونو زره پولیس او پوځیان ځای په ځای شوي دي.
ازادي راډیو ته غویا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې بدلو سره شپږ نیمه ځنې چپه او افم سره شرپین زبندې خبرونه کوي. روانه خبری خبرونه مو هم دلته پایت رسیږي، خو له هغه مخکې باید دونه وکړم چې په خبرونه کې مو اوریدل امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسی جرګې لخوا ترای په غوڅ اکثریت سره تصویب شول. مشرانو جرګې بیا وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به پوره دقت وکړي. ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې لخوا د دغه سندونو د مثبتو رایو هرکلی وکړ او مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې په دې اړه دوی هم مثبته رایه ورکړي او دا سند د تصویب کړي. افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چارواکو وویل په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دا هغه مهم راپورونه وو چې په روانه خپرونه کې مو واورېدل. د دې وروسته د ورکړل شوي اذانو پروګرام ته غوږ کېدی شي چې کوم عزیز مو پیدا کړی او یا هم له کوم بل چا سره مرسته وکړي چې کوم دوست او یا عزیز پیدا شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي وسی، تا دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او تاسو کولای شئ چې د افغان بیسم د اتساواتل شمیره لاره موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې موږ ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوردونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211241. یاو پینځه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې زموږ اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي او د دوو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې د نجیب په هکله پکې معلومات دي، او ورپسې به د حبیب په هکله چې ازادي راډیو ته یو ورور تلیفون کړی دی معلومات پکې شته. راځي چې دغه دوه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
السلام علیکم، زه ګلاب خبرې کوم. نمور سره یو علاقه ته د نجیب الله محمد نجیب نامره دی چې مګول زوی ده د غزنی دی ولایت دی. وز دی هم د غزنی دی ولایت د وکاله کې د تبقوا کې د لپلار فاته سوی لارې لرزه پرې کې چې د فاته سوی د خدای دی د غوړه بلانی نور رانی دی مور و دی و څوک نه لره نی چینیم زور روان پیرا چې ما د چانی سره وای دغه کې مو چې ګرت کې مو خو وارز فکر نه پیدا کړی منه اوس ته پوجا کله څوک ما نمار لري د بلارام بازار کې د تمون نو وای د تجارت ګلاب نامه د نمبر کې 0 1 1 4 5 8 5.
السلام علیکم، زه مطلب صاحب د ایمان ولایت لمارجی ولسوالۍ نصاب سره په تماس کې زموږ سره څوک سره د حدیث په نامه کله وایي زه د عراق یم، کله وایي زه د جلال آباد یم. داسې ګردی ځوان دی، سور ځوان دی، او زه یم سره د پسول ګمه زوره دی که زما غږ څوک اوري ما ته بیا هم په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0055
یو څلوېښت دوه اتیا اویا صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا د ټلیفون بله شماره ده صفر اووه اته صفر څلور دوه درې شپږ درې دوه.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو وس قلم او کاغذ تیار کړی دی ټلیفون شمیرې ولیکي د زکه چې ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
مورو درولې د شپږکاله کې د پورت او د معلومات نو هر مسلمان کې معلومات لري په دغه وخت کې مخکټانګو وي صفر و صفر و شپږ وی شپږ وی پنځه شپږ. سلام علیکم. زما سلامونه دي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته ورسېږي. زما د عرض دی چې زما یو ورور نادره کده د دوې میاشتې کېږي چې د سلام په نامه دی چاته هم دره کوسي په دې لمبر دی بیا ماته زنګ راووي صفر اویا پوس پنځوس لس دوه سوه شپږ.
اولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ورځنګ له ته جره وتر سوالی څخه خبره کوم. زما نوم د اخلاص دی د چتو د ګمبچ ملنګ یم. از ما ورو د ښه نظر نه میږي تقریبا د یوې سوې سال کې نو موږ ته کولای شي چې دا خبره ته شي و نړۍ ته واستول شي. نو وسلام.
دا زادې رادو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. ورونو زما یو زوی نقیب الله چې اصلي د لغمان ولایت اوسیدونکی و او فعلاً په جلال آباد کې اوسیږو د دوه کلو راهیسې ورک شوی دی. که هر چاته د دې پاک معلوماتي په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووهي صفر اویا نه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. بیا یو ځل د ټلیفون شماره بیا درته وایم صفر اویا نهه دېرش دیارلس څلور سوه نهه دېرش. وسلام.
السلام علیکم. زه جان مبارک کار د کندهار ولایت خبرې کوم. چې ما مسری د محمد په نامه دی څوارلس کال د کوټ څخه څوارلس میاشت کېږي چې ګدره کسوري د رحمت الله زوی دی د خپل نظر مسری دی. نو که هر چا پیدا کړی یا چاته معلومات چې په دغه دوه نمبرو کې تماس ونیسي صفر اووه سوه درودېش درودېش څلور اچا یو دېرش یا صفر اووه سوه اووه سوه شپږ اچا اته سوه اته شپېته. او که چېرې پاکستان کې څوک په دغه نمبر باندې تماس نیسي صفر صفر دوه نوي درې سوه اته دېرش څلور اویا درې سوه پنځه. محمد نمیش د څوارلس کالو دی داسې ژړه لکې ده د لوړه شونډه یې داسې شاکه ده د څوارلس میاشتې کېږي ته کور څه ګدره کسوي دی.
السلام علیکم. زه د آزاد کارکونکو اوریدونکو ته سلام یم. نوم مې محمد شاه دی د کامې ولسوالۍ د داخلو د قریا یم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې نجیب دی. د ټلیفون شماره یې ده صفر نهه شپږ نهه درې اووه څلور نهه اته. ما سره دې په دې شماره باندې ترماس ونیسي. وسلام.
سلام علیکم. عبدالرشید زابل ولایت څخه در سره په تماس کې ما د ازادي راډیو څخه مو ډیر مننه کوم. سلامونه مې دی ومه نه زما یو رکسو عزیز په نام د سردار محمد ولدی نور محمد د مرجع ولسوالۍ دا اته کال شپږ کال کېږي چې ورکتې نه درا کده څنګه رپلارې دی ډیر په تشویش دی. دا د ټلیفون د نمبر باندې دې موږ ته زنګ ووي زه دوه مپلا د پاره په اړه کې کولم صفر اووه اویا نوي دو پنځوس څلور سوه نه څلوېښت صفر اووه اویا نوي دو پنځوس څلور سوه نه څلوېښت. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. مو ډېر ځینه خوشحاله یو زموږ ډېر ورک عزیزان پیدا شوي دي په مخه مو ښه الله ممل. تازه ګل د ملا عبدالمجید اخونزی د راز محمد اکا لمسی د هلمند ولایت د باران د ولسوالۍ د کلی کلی خنجکک
و کال کېږي چې د خپل کور څخه نادره کسه وي دی کله د په حق له څوک معلومات لري یا د خپل دغه اعلان اوري په دغه شماره دی زنګ وي 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
السلام علیکم، زه محمد اطفال د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د شیروانه خبر کوم. ما ورور چې رحمت الله نومېږې، څوارلس میاشتې کېږي خپله کورونا دره کړي، مړ چې نه ده مړه او نه ده ژوندي ده راکړه. هر مسلمان و که زه په اړه معلومات لري یا د خپله دا اعلان اوري، ما ته دې په دغه شمېره دروي: 0 اویا 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 1 2. ما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه زما پیغام نه شریکي. السلام علیکم.
کابل نه درک شوی سفی اللہ زما غگ اور یاد آگے کم درست اور ہماسل پردیش میرا تماس ہونی سی سفید اتاویا پنجوس پنجوس نہ سو درش پیٹ وسلام
اولاد خوش خبر ہاں پر زدے ردی کی شکم یا مخ یا مشوم کی خبر کی ماتے اولا محمد رسول جوئی وہ کابل کے کم پنتون کے لئے گدڑے وہ
السلام علیکم، زه شیرا جان د جلال آباد د خاص څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی چې نوی پسرلی دی، یو کال لس میاشتې کېږي چې د جلال آباد د خاص څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ته چې معلومات وي یا پسرلی زما د غږ اوري یا کوم بل مسلمان انډیوال اوري، نو د الله د رضا دپاره موږ سره په دغه شمېره د تماس ونیسي: 0 اویا 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 6 4 3 شمېره بیا تکراروم: 0 اویا 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 6 4 3 والسلام.
زه سړي پلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د کڅ کې نه خبر کوم. ما یو خوری دی چې د فضل محمد په نامه دی. د نن څخه تقریبا 8 کاله مخکې ورک شوی دی او د پلار نوم یې ملا راز محمد اخوند دی. که هر چا ته د ده په باره کې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ اوري، په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي: 0 اویا شپږ اتیا 1 1 1 4. دوهم ځل بیا: 0 اویا شپږ اتیا 1 1 1 4. او که د ده په باره کې هر چا معلومات راته راکړو، انشاءالله په کافي اندازه به ورته انعامات هم ورکړل شي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه د ورکړل شوي عزیزانو پروګرام څخه.
د احمد الله د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ په تماس کې یم. زما د کاکا زوی چې نوم یې صفي الله ده، د پلار نوم یې میرزا ګل ده. 2.5 کاله کېږي چې د کابل نه درکه شوی. صفي الله زما غږ په خپله اوري یا هغې کوم دوست اوري، ما سره د پردیش میره تماس ونیسي: 0 اویا 50 50 9 3 شپېته. میرا یو ځل بیا وایم: 0 اویا 50 50 9 3 شپېته.
عبدالواحد تدبیریم د هلمند ولایت د مداری له ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدمه. د پکتیا په ولایت کې د خوشامن د خیرن په ولسوالۍ کې په خوشامن کې موږ اکاګان دي. تقریبا ډېر اسکاله کېږي چې موږ معلومات نه ورسره لرو. هر یو د جانان زمن دی، هر یو لکه سعدالله او مطیع الله او عبدالمتین. زه د ملا عبدالستار لمسیم، د ملا عبدالصمد زویم، املا حکمت الله وراریم، املا عبدالله وراریم. هیله کوم که دوی دا پیغام اوري او ما ته په دې شمېره زنګ ووهي: 0 اویا اویا 8 15 شپېته 1 شپېته. بیا یو ځل بیا نمبر وایم: 0 اویا اویا 8 1 پنځه شپږ صفر شپږ یو. که هر مسلمان ورور ته د غمنځ کې اوسېدونکي که زما آواز واوري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووهي. زه مننه کوم هیله کوم د ازادي راډیو د کارکوونکو چې زما پیغام نشستي. وسلام.
زما وروره زما ورور عبدالصمد نومیږي، چاته کاله کې د کوره وتلی دي که یاد دی زما غږ اوري. یو بل مسلمان د عبدالصمد په نامه باندې یو څوک معلومات ورور لري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر وسه او شپږ نوي شپاړس څلور پنځوس دوه اتیا. په دغه شماره هر مسلمان چې لیدلی یا دې زما غږ اوري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي.
تفضل سید آقا د محمد نعیم زوی د بغلان د ولایت د پلخمری د ولسوالۍ د دنجواري د سیمې د ګهارکان د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په نامه د نور آقا د محمد نعیم زوی اته کاله کېږي چې د کور څخه وتلی او نادارکه دی. که هر چا د نور آقا باره کوم معلومات لري او یا د اعلان نور آقا په خپله اوري نو زموږ سره د بلاند شمېره اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده صفر اووه اویا صفر دیارلس لس پنځه څلوېښت. تلیفون شمېره زه ویزا تکراروم صفر اووه اویا صفر دیارلس لس پنځه څلوېښت.
زما نوم جانان اغا دی. زما یو ورور چې تقریبا دوه ویشت کاله کېږي ورځ دی اکبرجان اغا. نوم یې اکبرجان اغا دی. دغه د پلار نوم یې ابراهیم شاه اغا دی. د نیکه نوم یې عبدالرحمن جان اغا دی. ولایت هلمند دی. ولسوالي یې د ګرشک ده. که د اغا په اړه هر چا معلومات را کړي پنځه زره کلداري بخشي ورکوم. په دغه ټلیفون دې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي. صفر اووه سوه پنځه نوي پنځه سوه څلور پنځه سوه شپږ دېرش بله شماره ده صفر اووه سوه شپږ لس نهه دېرش اووه ویشت.
بله السلام علیکم. زه پریشان خروکی د هلمند ولایت کې. ما د اکا زوی د سید شاه په نامه دا اووه کاله کېږي نادارکه دی. د کور څخه د مکتب په لوري روان و چې نادارکه شو. هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. او یو لک افغانۍ انعام لري انعام ورکوو. د تلیفون شمېره په دا ډول ده صفر اویا اته اتیا اته نوي دوه سوه پنځه دېرش صفر اویا اته اته نه اته دوه درې پنځه. که هر چا په دې اړه ما ته معلومات را کړل نو ډېر منندوی به یو.
زه رحمت الله د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی د احمد الله په نامه دی. د تېرو یوولس کالو راهیسې نادارکه دی. که چېرې دی په خپله دا زما آواز اوري یا یو څوک بل مسلمان وغه د حاصل معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر شپږ دوه اته یو یو نه څلور. شماره یې ور بیا تکراروم صفر اووه صفر شپږ دوه اته یو یو نه څلور.
بله السلام علیکم. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د خارکو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ستاسو څخه مننه کوم چې ما پیغام نشر کړي. ما یو دوست دی چې سید اکبر نومیږي د خارکو دی. دا څو وخت کېږي چې نادارکه دی. خدا ورن ما پیغام نشر کړي. ګل خدای دې خپل واوري یو بل څوک د په حتله ما ته معلومات راوړي. ما د تلیفون شمېره د صفر اووه سوه شپږ درې پنځوس شپږ دېرش دیارلس. که چېرې هر چا ته معلوم یې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. ده ته به زه جایزه ورکړم. زه د خارکو څخه خبرې کوم حبیب عمر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ شپون څخه کېم. ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د ماخل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. خو زما ورور ځاځی په خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې ادا دي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري معنوي ورور لمسلې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش. صفر وسو فنزاويا دراويا ديرش ديرش.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچه په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر پیغام تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزاده تاسو سره خدای پاماني کوم.
ساعت 5